پاکستان کې د مازیګر څلور بجې سویتا سي ازادي رادیو ته واجیاست. السلام علیکم. د دې ساعته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د نړۍ سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د لوګر ولایت د امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیا پیل شول. او د اوکراین ولسمشر نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. بشپړه خبرونه. د لوګر ولایت امنیه قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لویه لاره د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونمل محمد ایوب وردک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې د وژل سویو یا ټپي سویو دولت وسلوالو مخالفانو دقیق شمیر څو دی. د زیاته کړه چې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل لوګر لویې لارې ته څیرمه سیمې هم د وسلوالو له حضوره تصفیه سوي او یو شمیر چاودیدونکي مواد او مهمات هم د امنیتي ځواکونو دا نظامی عملیات له څو ورځو راهیسې د کابل لوګر د لوی لارې د امنیتي وضعیت ښه کولو په هدف روان و. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو عملیاتو پر مهال ورته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوهم لین د ترمیم وروسته پلازمینې کابل ته د 1.5 میګاواټه برېښنا رسول بیرته پیل شول. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل: د یوای د کابل برېښنا یو سرکټ چې 1.5 میګاواټه برېښنا یې کابل ته لیږدوله په ازبکستان کې له عارضې سره مخ سو. له نیکه مرغه بیرته ورغول سو او اوس د وارداتي برېښنا پوره 300 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرو. ښاغلي توحیدی زیاته کړه چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا لین د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له کبله له فعالیته لوېدلې و. افغانستان له ازبکستان څخه ټوله 300 میګاواټه برېښنا پیرودلې چې په دوو سرکټونو کې افغانستان ته صادریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نه وو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی یو لشته لږ دیش کسه پک شو جل سوی دی. یوناما په یو خبر پانه کې چې پرون خبر اسو ویلي چې په پېښه کې مړه او ټپیان ډیرای شي او کوچنیان وو. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالې هم ثابت کړي چې وای نور لستنه مشمان او اته میرمنی هم په دې بمباری کې وژل شوی دی. ملګرو ملتونو تیر میاشت ویلي و چې په افغانستان کې له 2009 هم په راورسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله روان کال په لومړیو نه میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیره لوړ و. د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې دوه ملکی وګړي په یو چاودنه کې همداراس د وژل شوی د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر راغلی دی. تاسو موږ له ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده. دا روسان چې مخې اوکراین ته له ننوتلو نیول سوې ده له 1400 تر 1700 کلونو عمره نه لري. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلی سو. روسیه د یک شنبې په ورځ په توره بحیره کې کریمیا ته نږدې د اوکراین درې بیړۍ او 23 عملی غړي ونیول. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. پوروشینکو نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د روسانو پر سفر محدودیت وضع سوی دی چې د ده په وینا د اوکراین پر خاوره د شخصي دښمنانو د جګړې مخه ونیول سي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کړی. په نتیجه کې د 2014 کال په اپریل میاشت کې راهیسې تر 10,300 زیات کسان وژل سوي دي. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل شوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ټرمپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل شوې وه ډونالد ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنا ده چې پر نړیوالو او دوو اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وو، په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یو راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالر واخیستل شوي وو. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط وو چې هغې ته د دې د فضانورد میړه سرګی کورولیوف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ کې ورکړل شوي وو. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته ورسېست. میر احمد صفای د دې خبرونه تخنیکی چاري سمبالوي. نن جمعه ده، د لندې قوس نه هم د نومبر 10. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشری انتخاباتو لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي.
همه مردم و جریان های مطرح سیاسی در کشور در ترکیب تکت و نمایندگی خیش را احساس خواهد کردند.
لبنان څخه هر کال شاوخوا 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته لیږل کیږي.
کمیسیون فیصله میکنه که به ترکیه فرستاده شوه، با وجود که مراجعه بیش از حد زیاد است.
په خوست کې د څه باندې شپیتو پروژو کارونه پیل شوی.
مجموعی لګښت 112 میلیون افغانۍ ده، په دې کې 10% د ولسونو ونډه ده.
په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په ارجنټاین کې د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن پرانستل کیږي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته خپل کاندیدان معرفي کړي. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي که چیرې د افغانستان لوی ملي ائتلاف څخه د ځانګړي نوماند پر سر نتیجې ته ونرسېږي، جمعیت اسلامي ګوند به خپل کاندید مشخص کړي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به خپل کاندید معرفي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد انیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هېواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د کاندیداتوري خبر ورکړې ده. جزئیات د ناجي صاحبي راپور کې
د ولسمشری زو ټاکنو په رنګ دی کېدو یو شمیر مشهور سیاسي سیری او ګوندونه د ولسمشری لپاره د احتمالي نوماندانو د معرفي کولو او ټاکنیزو ټکټونو پر سر مشورې کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر مطبوعاتي مسؤول د دغه هیواد د ولسمشری په انتخاباتو کې د خغلی اتمر د کاندیدیدو خبر ورکړی. تواب غورزنګ د جمعې په ورځ په دې اړه وویل:
ما با جریان های مختلف
موږ په هیواد کې له بیلابیلو جریانونو سره مذاکره په حال کې یو. که د خدای رضا ونولو یو ملي او با اعتبار ټیم سره به انتخاباتي میدان ته راودانګو او ټول سیاسي جریانونه او خلک به د ټیم په ترکیب خپل استازیتوب احساس کړي.
په ورته وخت کې محمد حنیف اتمر د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو څخه محمد یونس قانوني او محمد محقق به د خغلی اتمر د مرستیالانو په توګه له دغه ټیم سره یو ځای شي. هڅه مو وکړه څو له خغلی محقق او قانوني سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. له بلې خوا د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخواني وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خغلی محقق او یونس قانوني په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خغلی اسماعیل خان وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف په نوم د دریو ګوندونو په نوښت یو شمېر نور سیاسي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه پکې شامل دي، هڅه کوي چې خپل نوماند مری فکرې. د نوموړي په وینا کشیرې دغه هڅې نتیجه ورنه کړې، جمعیت اسلامي ګوند به ډېر ژر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته خپل نوماند معرفي کړي.
جمعیت در صورت کې به نتیجه نرسن از بین اطراف
که چیر جمعیت گون نتیجه تا و نرسیگی چی لوی ملی اطلاف سخه یو کس ده نومان پا توگه و تاکی او یا هم لکوم بل تیم سره یو زی نشو نو جمعیت بخپل کاندید ماری فکری خو اوس ټول په دې عقیده یو چې لوی ملي ائتلاف څخه به یو کاندید ولرو او تر اوسه محقق او قانوني صاحب هم له ائتلافات څخه جلا پریکړه نه ده کړې.
تفصیلا قانوني صاحب نه محقق شدیش کدام از دې ائتلاف جدا تصمیم نه گرفتن.
ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د راتلونکي کال د حمل د میاشتې په 11مه ترسره شي. د محل ویش په اساس به د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر تر راتلونکو دریو اونیو پورې پیل شي. ولسمشر غنی ویلي چې د راتلونکي کال په انتخاباتو کې به کاندید وي، خو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس به له بېلابېلو قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به خپل نومان مشخص کړي. د دغه ګون یو ویان حشمت الله ارشد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له سیاسي جریانونو او ګوندونو سره په دې اړه خبرې کوي، سو د حمل د 1.5 نیټې په انتخاباتو کې له یو ځانګړي نومان څخه ملاتړ وکړي.
په دې اړه جدي خبرې اترې روانې دي او انشاءالله تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به حزب اسلامي خپل ملاتړ له یو ځانګړي نومانده اعلان کړي.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د افغانستان د حراست او ثبات شورا د نړیوال وړیکو د کمیټې مشر محمد عمر داوودزی د دفتر ویان وی له یو قوي ټیم سره به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ونډه واخلي. سید میسم احسانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د انتخاباتي ټکټ د وړاندې کولو په تړاو له سیاسي جریانونو سره جدي خبرې اترې روانې دي.
د ناجی صاحب په راپور کې مو وردل چې ځینې سیاسي ګوندونه او جریانونه وایي چې ډېر ژر به د ولسمشرۍ انتخاباتو د جریان لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو په غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د کمیسیون په خبره هڅه کوي هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي بیا تکرار نه سي. خو د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې کمیسیون د شفافو انتخاباتو لپاره څرګند تیاری نه لري. تفصیل له اجمل تورمان ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکی مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره 60% تر 70% چمتووالی لري.
تقریبا 60-70% ما آماده
دی وی تقریبا د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 70% تر 70% چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکی او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. خغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غشان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوې تر 4مې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به یې دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په 1.5مه نیټه ترسره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په تو کمیسیون لسلنه هم به ستونزو او شفاف انتخاباتو ته چمتو نه ده.
بیره مانا باید وی چه ده تاکن خلا کمیسیون اغتیر و وعدو جمانه تا پکتو سره چه پارلمانی انتخابات که دوی خب سر کرده وی او لبعد مرگا پا هر عرض که دوی ستونزه و خندون دلوده دازل بیا پا موقع تش وعدو بانده خلق باید اونو غلوی او دقا انتخابات مسخره بانده اونو نیسی. دمو غختنه دا د دې وخت وای چې بیا څه دا یار پټه څه دا موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړی دي دا خپل یو واهي او خیالي موضوع دې مطرح کوي.
خاغلی رشید وای کچېره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورزي یاد بهیر او بل اخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
پنقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه وی له افغانستانه هر کال 250 ناروغان د تداوی لپاره ترکیه ته استول کیږي چې په سلو کې نوی له روغتیا څخه برخمن سوي دي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هغه ناروغان چې په ځنډ ترکیه ته استول کیږي درملنه نشونی وي. جزئیات د ناجی سپهی په راپور کې.
د ترکیه په انقره ښار کې د اتاتورک تحقیقاتي او روزنیز روغتون هغه مرکز دی چې په کلنی ډول لزګونو افغانانو ته وړیا درملنه کوي. په دغه روغتون کې د هډوکو ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عاطف ایرول اکس کلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په اوږدو کې لږ تر لږه 15 تنه هغه افغانان یې تر درملنې لاندې نیولي چې په سکلوسیس یا د ملا تیر په کوګوالي اخته وو. نوموړي وویل په دې ناروغۍ اخته ډیری کسان ناوخته ورځي او له همدې وجه اړ کېږي چې دا ډول ناروغان عملیات کړي.
هغه ناروغان چې له افغانستان څخه راغلي دي ډیره اسکلیوس ناروغي لري چې هیڅ یو مهم پرته له درملنې نه دی استولي. موږ تل هڅه کړې ده چې په ښه توګه د دغو ناروغانو درملنه وشي. د همدې کال په اوږدو کې 4 یا 5 ناروغانو ته درملنه شوې ده که څه هم په ځنډ سره موږ ته راغلي دي، خو موږ خپله ټوله وسه کړې ده او دا موږ ته ویاړ دی چې د داسې خلکو مرسته کوو. دا زموږ انساني دنده ده.
په دغه روغتون کې له پنچیر ولایت څخه راغلی امینه هم له همدې ناروغۍ کړیږي. دغه 15 کلن نجلۍ له 13 کالو راهیسې د ملا تیر کوګوالي سره مخ ده. د امینې پلار حمید الله ازادي رادیو ته ویل درې ځلې پاکستان ته ورغلی خو مثبته نتیجه نه ده اخیستي.
په
افغانستان کې هم یو شمېر ډاکترانو ته ورغلم، خو ډاکترانو ویل چې د دې ناروغۍ درملنه یې له وسه پوره نه ده. لو کوم یو ورځ چې میامینه ترکیه ته راوستې ده او عملیات شوې ده، او شکر دی وضعیت ښه شوې ده. لس ورځې وړاندې د ترکیه په اتاتورک روغتون کې عملیات شو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ترکیه دولت ترمنځ د شوې هوکړې په اساس له 13 کلونو راهیسې په کلنی ډول 250 ناروغان د درملنې لپاره ترکیه ته استول کیږي او د ترکیه په روغتونونو کې په وړیا توګه درملنه کیږي. په انقره کې د افغانستان روغتیایي اتشه کارګر نورغلی وایي 50 ناروغان په مزار شریف کې د ترکیه د قونسلګرۍ له لارې او پاتې نور بیا د عامې روغتیا وزارت له لورې کابل څخه په دې سهمی کې شاملېږي. د کارګر نورغلی په وینا په کلنی ډول د مراجعینو شمیر 5000 ته رسیږي چې د ترکیې او عامې روغتیا وزارت د ګډ کمیسون لوري دوسیه سیړل کیږي او بیا مستحق کسان ترکیې ته استول کیږي.
کمیسیون بررسی میکنه در صورتی که واقعا در افغانستان قابل تداوی.
کمیسیون د ناروغانو دوسیه چیری که چیری په ریښتیا هم په افغانستان کې درملنه ناشونی وي او یا هم لوړ لګښت ولري، کمیسیون پریکړه کوي چې ناروغان د ترکیه ته واستول شي. په کلنی ډول 5000 ډیر ناروغان مراجعه کوي چې 250 یې ترکیه ته استول کیږي.
نوموړي ویل هغه ناروغان چې د ترکیه دولت له لوري منل کیږي په وړیا توګه درملنه کیږي، خو په وینا د تګ راتګ او اوسېدو لګښت د ناروغ په غاړه وي. د خغلی کارګر په وینا د دې لپاره چې په ترکیه کې درملنه تجارتي بڼه نه لري او په دغه هیواد کې معیاري درملنه کیږي، ډیری ناروغان له درملنې مثبته نتیجه اخلي. په انقره کې د افغانستان روغتي اتشه کارګر نورغلی وایي هغه ناروغان چې د ترکیه له لارې منل کیږي ډیری ماشومان او په سرطاني او د زړه په ناروغیو اخته کسان دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیاست. په افغانستان کې د مازیګر 4:09 شوي. د خوست په لکڼو کې د ولسي تړون پروګرام په چوکاټ کې د 112 میلیون افغانیو په لګښت د 14 بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. چارواکي وایي چې په دغو پروژو په عملي کېدو سره به ځایي خلکو ته د اوبو لګولو د سیسټمونو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو زمینې برابرې سي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې دا ځل د ولسي تړون د څلور شپېتو پروژو د بنسټ ډبره د لکڼو په سیمه کې کېښودل شوه. خوست واري پوهندوی حکمخان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د اسماعیل خیل او مندوزیو، نادرشاه کوټ او ګربز ولسوالیو او دریو مرکزي واحدونو، متون، شمال او لکڼو اوسېدونکو لپاره د اوبو لګولو، لمریزې برېښنا او د څښاک د پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شي.
په لکڼو کې د څلور شپېته پروژو د تعداد د برک دوسی دغه پروژې به په درې ولسوالیو او د متون او شمال او لکڼو په شمول په درې واحدونو کې پلیکیږي سي. مجموعي لګښت یو سلو دولس میلیون افغانۍ ده. په دې کې لس فیصده د ولسونو ونډه ده. دغه پروژو کې د سولر سیستم، محافظوي دیوالونه، د پاکو او څښلو د اوبو سیستمونه او نور متعدد مختلف پروژې دي چې په شپږو میاشتو کې به بشپړې سي.
خوست وادي وړاندې ویل په دې پروژو کې به هم د 1260 متره په اوږدوالي د اوبو د کانال پروژه ده چې څلور زره جریبه ځمکه به خړوبوي. ولسي تړون یوه ملي برنامه ده چې د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د خلکو لخوا د شته ولسي شوراګانو په چوکاټ کې پلي کیږي. د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازي په خپلو خبرو کې له یادو شوراګانو هیله وکړه چې د پروژو د کیفیت او څومره والي اړخ ته جدي پاملرنه وکړي.
څرنګه چې دا پروژې د شوراګانو له طرفه پلي کیږي نو په ټولو ولسونو درنو قومي مخورو مې غږ ده چې د کیفیت او کیمیت ته پرته وجو کې ځکه کلاک پروژه د کیمیت او کیفیت لپاره خپل شي وګد عمر لري او همدارنګه په درنو ولسونو یو بل غږ هم کوم چې کله دا پروژه پلی شي دوی ساتنه کې لازم اقدام وکړي.
بلور ته د سیمې اوسیدونکو دا ډول ولسی برنامه د خلکو په ګټه بولیا وایي چې په دې سره د نظام او ولسی کې او باور زیاتیږي. د یاد سیمې اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي قبر علي لکړوال وویل چې د ولسی تړون د برنامه ګټه مخامخ ولسته رسیږي.
داغه داس یو پروژې دی چې مستقیم ولس ته خیر رسیږي. کله چې مستقیم ولس ته خیر ورسیږي ولس هم د دې درخ کې چې زه ولای وای اداره لرم، یو حکومت لرم او یو څه مودي پوره شوی دی. اکثریت دغه مون خلک د زراعت په غنی ډیر ویلور دي. نو داغه پروژې دی چې مونږ د پوره ګټه وری دي ولسونه دې په ټوله معنا نظارت کې.
یاد دی وی په خوست کې د ولسی تړون د ملي پروګرام په چوکاټ کې یو سره شپږ د شنوري پروژې د څه د پاسه 216 میلیون افغانۍ په لګښت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر کار لاندې دي چې دا نوي او زندنۍ پروژې به 1300 کورنیو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې په پام کې ده د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینه کې پرانیستل سي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ نوی تجارتي تړون لاسلیک سي، خو د ګډونوالو هیوادونو مشران ځینې نورې کتنې هم په پام کې لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کیږي. ولسمشر ټرمپ به د دې سرمشریزه له پیلېدو مخکې د خپل دې شعار نتیجه وویني چې وایي له هر څه مخکې امریکا. داسې چې د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې به د شمالي امریکا د آزاد تجارت د تړون نفتا نوې بڼه لاسلیک شي. د امریکا، مکسیکو، کاناډا د موافقې په نوم دا اصلاح شوی تړون تر ډیره د پخواني په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه پکې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کړي او په مخکیني تړون نفتا کې نه و. دا تړون چې ښایي کوم د پاموړ بدلون رانولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مرکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نویو تجارتي تعرفو له لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نویو تعرفو له ګواښ وروسته د دې سرمشریزې په څنډه کې له ولسمشر شي جین پینګ سره لیدنې ته هم تیاری نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د اقلیمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزې د وروستۍ ګډې اعلامیې پر وړاندې په یوه خنډ بدلیږي. ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلاسیون او زیاتېدونکې بیکارۍ سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر وړاندې د اعتراض په مقصد یو شمیر خلکو پرون د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلې چې سوله ییزې مظاهرې به کوي. د دې سرمشریزې په ترڅ کې یو لړ ډیپلوماتیک فعالیتونه هم پلان شوي او ګڼ شمیر دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم نن له ولسمشر ټرمپ سره ګوري، خو دا به د سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې نه وي، ځکه الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله په کولن ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او د دې په سفر کې ځان راغی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پر اوسه پورې د اوریدونکو دغه سیمیسونه راغلي. ملا میراجان له فرا څخه لیکلي، سوله د افغانستان لپاره نوی لمر دی. عبدالحکیم جمالی د فرا ولایت له بکوا ولسوالۍ لیکلي، نور نو افغان وژنه نه غواړو، نور افغانان سوله غواړي، طالبان دوی د ولس ژغ واوري. له کونړ څخه صدام شاهین لیکلي، د پاکستان له خاورې پر کونړ د توپونو ډز کیږي، افغان حکومت باید په دې اړه غور وکړي. رحمت الله احمدی لیکلي، تر څو چې پر پاکستان له هرې نگاه څخه فشار رانسي، سوله به افغانستان ته رانسي. عبدالحکیم د زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه لیکلي، موږ په ګران افغانستان کې دایمي سوله، امنیت او ثبات غواړو. عبدالواحد مدقق لیکلي، حکومت په ژمي د ژمي پر اتلو سره له داخلي بزایسو سره په کار ده چې مرسته وکړي چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د غوریدونکي په بل سمس کې لیکلي چې د یوې هفتې په جریان کې په لوګر کې بارانونه سوي چې خلک یې خوشبینه کړي چې شایي ورسره وچکالي ختمه سي. عبدالهادي له غزني لیکلي، په غزني کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي، خو د اداري فساد او امن په برخه کې لا هم ستونزې شته. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي، حکومت باید په هیواد کې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. ځینو اروپایي څېړونکو فضایي سفینې ته ورته یو وسیله جوړه کړې ده. اسمت څاروان نور معلومات وړاندې کوي.
د ایټالیې او اسپانیې څېړونکو یوې ډلې فضایي سفینې ته ورته ماشین جوړ کړی چې د افریقا د بېوزلو لرې پرتو سیمو خلکو ته په یوه وخت د چاک اوبه، انرژي او انټرنیټي خدمات برابروي. دا آله وټلی نومیږي او د جوړولو هدف یې د افریقا د بېوزلو سیمو د خلکو په ژوند کې آسانتیا برابرول بلل شوي دي. د دې آلې اختراع کوونکي وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی لمریز کمپیوټر دی. وټلی د ورځې 15,000 لیتره د چاکوبه برابروي او هر دستګاه په 800 متره واټن کې وای فای انټرنیټ مهیا کولی شي. په دې آله د موبایل ټلیفون په شان برقي وسایل هم چارج کېدای شي. دا پروژه چې لګښت یې 1,400,000 یورو دی، د اروپایي اتحادیې د هورایزن 2060 پروګرام له لوري تمویل کیږي. د دې آلې جوړونکي هڅه کوي چې په افریقا کې له مدني مؤسسو سره همکاري وکړي. د دې آلې جوړونکي غواړي چې په 8 کلونو کې 10,000 وټلي د افریقا په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. اټکل کیږي چې دا پروژه به 50,000 تنو ته د کار فرصت برابر کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
سره بدین د لارام او سوادین مو زنګ و دی. موږ د ډیر مشکل سره مخ شو او مشکل مو دا دی چې دا روینان د متادان د ګریشې څخه مراوي سکیر دا نیمروز ولایت هم را وسته کیږي او همدارنګ د هلمند لشکرګاه څخه هم را انتقالیږي. دلته و سیاست د سو د هغه کاشکان غټ مکرو ته چی او دلته یې ښکته کوي، ځکه چې دلته بیا حکومت څه نه ورته وایي. دلته آزادي نو په دې کې ډېر غټ مشکل نن سره راځي، ځکه چې غلاوي کوي. حتی چې بازار خلک اوس ډېر ویریږي چې خپل شتمنۍ سره په وان کې دي چې دغه یو عملاونه کې را باندې داغه دکانونه ونه وی نو کورو ته اوړي. همدارنګ دا شپې د خلکو مایان د ګرمو ته کاږي، ډېر ډېر غټې غټې غلاوې کوي.
د میدان ښار یم رحمت الله مې نوم ده. په خلیدر خان کې اوس هم پیسې هم خپله په پښو باندې معلول هم پښېنې دواړه پښېنې معیوبه دي. چې خدای په لیاز دېش کې پروت یم په قلادر خان کې په دېش ځای کې پروت یم دا اوس نو ور ور اولاد د اریان پاتې یم په یخ کې په مشکلو کې پاتې یم چې خدای لیاز دې ګرځم مشان د صدر ما غا خپور کې چې ما غا مو خو چې دې ما مشکلات ته ورسېږي او کې چې چې خپل مرګ تر ازې سو یم دا ما جرینو ته یا سترین ته تلم بل ته تلم ما هیڅ دې ما مشکل نه دی دې هیڅ دې ما مشکل نه دی راته په کې دا اوس حق اریان ور اولاد نه دا غړې د پیاخ کې پیاخ مشکل کې په دې ځای کې پروت یم ته مسلمان نفس دې ما سره یو کومه کې عمر ستو کې
بیا کله کله څنګه دا موږ د حکومت څخه دا وته چې ما یوه دونه ماخره دې تر څه درځي اتي دې له دوی څخه بعد السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې
تاسو ازادي رادیو ته غوښیږئ د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شي څلو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه ورو
د لوګر ولایت تامنی قومندان ادعا کوي چې د کابل لوګر پر لوی لار د نظامی عملیاتو پر مهال د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوړه اوښتی ده د افغانستان د برښنا شرکت وای د ازبکستان د وارداتي برښنا د دوهم لین تر ترمیم وروسته پلازمینی کابل ته د یو نیم سل میگاواټه برښنا رسول بیرته پیل سوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو لمخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې درویشت تنه ملکی وګړي وژل سوی وو د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن اعلان وکړ چې هیواد یې اوکراین ته د یو شمېر روسانو د سفر مخه نیولې ده کریملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لاغوه کړه او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1970 لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وو په نیویارک ښار کې په یو لیلام کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په جریان کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم خبرو چې د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوې ده تازه خبر ده چې د پروان ولایت چارواکي وایي چې د واوري د زیات اورښت لکبل د سالنګ لار د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده هڅه کوي چې د ازادي رادیو له خبري سره تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته ورستي جزئیات وړاندې کړو په ورځغان کې پرون وخت د سولې مشایره وسو چې شاعرانو او لیکوالو پکې د سولې پر ارزښت خبري وکړي او په دې برخه کې خپل شعرونه او نور آثار وړاندې کړل شریف الله شرافت نور حل درکوي
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شیر او ادب مینوالو پر سکیل خو د شیر په جبه د سولې ژغ وکړي
طالب جان سول وکنن راسم لا جان سول وکنن دا د انګريز دوی مو دی د وخت دشمن دا د چنګیز دوی مو دی د وخت دشمن
سول سول خیر دی راسم مروري را په خلاصه زموږ پراکه ارمانونه د ژوند ستړي امیدونه
د دغه شزنو او نارینو د پالانو شمیر چې سلګونه تر رسیدي د شم به فورز نا وخت د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې او د ولایت مقام د احمد شاه بابا عبدالی په تالار کې راغونډ سی وو او خپل ادبی تنګ یې مات کړی د دې له جوړونو راوتون کې بڑاس یعنی شیرونه تر ډیره پر سولا او یوال را څرخیده
زه در سره سولا او ته جنگ کوي دا پکم قانون پکم پرهنګ کوي خپل بچی په خپل تور وژنې لا تا ور باندې ظلم او کنن کوي
دا ترڅو بزمر مرګونه جنازې وی لا ترڅو بد چمچي کې ناری وی خدای ول لا د بل په خله جنگي ژ خدای ول لا د بل په خله کړی ژو
ته هم مسلمان زه هم مسلمان یم تا ته زما مر چا را واکړی دی راز چې وای سولا ما او تا وکړو خدای چې خوشا کړی هغه بیا وکړو
تړانځه ملت همساسه د زخمی وطن دواسه تور شپوله رسباسه د وحدت د نور رناسه سول سول خیر دی راسه مروري را په خلاصه
دزمری سرمن می واغستل مورجانی دزمری سرمن می واغستل مورجانی دزرتیر استاله پار تیر تر سارم د دشمن دستور بخارم په هر ځای کې د ساتم کېم د دې خاورې اسکارم
ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین
ترڅو بعد
چنجی په چیر په ځمکه په سخېدو زوی سولې ته ملا تړو په پاکو ارادو کې.
د شعر او ادب دغه مینوالو د شعر په ژبه پر دولت هم غږ وکړ چې د فساد مخه ونیسي او فساد کوونکو ته یې پیغورونه هم ورکړه.
لاسونه پر جیبونی سی رشوت تلار هوار سول یو زړه لمد وسول و نفرت تلار هوار سول مخکې به مو دا ویل د یو لاسه ټک نه کېږي اوس راته پیدا په یوه کور کې او دوه پلار سول
په بیت المال باندې چې وپړڅېدل د هغو حال رسوا رسوا غواړو په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ په دغه هغه نوم مرګونه پرېږدئ رحم په زړه کې د اچا غواړو.
او یو شمیر نور د پالانه او لیکوالانو بیا په خپل شیرونو او ترانو کې مین رنګښته و او د خپل زړونو پټ رازونه بیان کړه.
د بانو غشي می پزړه باندې حمله کوي دواتوا څنګه پچان راشي وال وځي روان وځي زه دانش شکل یا جس پږي کوي سم بوی تر د لوان راشي وال وځي روان وځي.
ما به کوشش کوم چې وکړم خوږه خبره زما په خپل بچاتو نه راتله ترخه خبره. بس بعضی خلک وی چې خو یې ماشوم په سیروي بس بعضی خلک وی خپاس په وړه خبره.
لدی ټول سره سره په دغه غونډه کې د ورزګان مرستيال والي تاوله پزلی د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور محمد عبدالی او مدني فعال غلام نبی شجاع د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي. دوی د شاعرانو او لیکوالانو رول په سولې کې مهم وبللي.
رښتیا خبره ده چې بل څوک موږ سولې نه راوړي خو موږ ځان خپل راوړو خو هغه په څه شکل چې موږ د خلک مجبورو موږ به د خپل ضرورت چې ده ځان درکړی دی نور نه غواړو چې دغه جنګ طرف ته لاړ شو.
که سوله راځي د بیان ازادي مو سلبېږي هیڅوک غږ نه شي کوه دیکتاتوري حکومت خلک راباندې کوي داسې سوله موږ نه کوو. که سوله موږ ته راځي د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي تعلیم ته مو ښځې نه پرېږدي دا سوله نه کوو.
دا یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د روزګان ژغ په نوم ښځینه او نارینه مشاعره هم هر کال ترسره کېږي چې زیات شمېره د پالان او لیکوالان پکښې ګډون کوي. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اورزگان.
جنگ دولک سول خان.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
آزادی او اوریدون کی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. د اونۍ هم ستاسو بیلابیل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي. په نوبت به خبره کوم خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې غږیږي. ورسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی څرګندونې هم واوري چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبرې کوي. له ازادي رادیو سره دا څرګندونه کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو بیا به ورسو مرکې ته.
الو وروره سال د بخیر خیر ته جوړې. زه شر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دا ده چې په بغلان ولایت کې ډېره غریبي ده او له کارونو نهسته خلک ځوانان په وچه ولاړ دي د مجبوره شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي. ما غږ دي وبار غټو نغو ته ورسېږي وزیرانو ته ورسېږي وسلام زنده باد مولستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زوی یم په نامه د احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره د کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوکې ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته راځه چې ولاړ شو طالبانو ته طالب به شو موټر سایکل به ولرو زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم دی چې راشي ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم. زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ سو له تا سره ولاړ شم خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم دا راځي دا بیا د دې شوکې ده لوپاری وک دا زه سولار شنن له مکتب البته د بي سي انجینر رواني ولا د بورسر ملاقات کوم کورونه له سره خبري وکړي. دا خو مام زو غواړي خدا خو ښکار ده کو بد بختانه شي زاسې پلار لرن چې کوم دکان بند کوم ولار سم خو مېګا چې ورته دامي وایي خلاص نه اندی کارت خلاص نه وزگار نه بل راضی داره توایی بزود پرند للای و مالته اندیوالان و ناس و خود چرس موت سکوال تاریاک موت سکوال گفتیم بکره باندارم و کرازه سنم کم را سبلار ما خون زو غواری اونه ایم خلاص وزگاریم نه ایم کشکزم خلاص وایش للای وای درسر یالا دیم پاتسم بل راضی تا توایی رازه سیبلارس محلی پیلی سوته حال تا وطن خدمت باو کن وطن چی دفاع دا خون که کرده والا ادهی خواندم را کهی باید وطن چی دفاع و خب دلاور کسام باسو سلام و پغاله کی دینجر او موتری بم لکس لکس پیدا کن خوز نایم خلاص خون نمی پریدی پلار نو هی دبایی نی کاشکی ز خلاص وای خب بالاخره دا طول مایسه کیگی و را چیزی یو بل اندوال دی علرام دارات دی بل خلق و غیبت کهی و شیطانت کهی رازی را توایی درازه دی خپلانه داشی بو حسی بود نزدائی وایم کواکی دولت دا غواری چی پا وطن کی سول و من داولی طول خلق دی مصروف و ساتی چی ار سلای خپلکار اوزگار پیدا کی نه نه امنی پیدا کیگی نه دربدری پیدا کیگی نه رشوت پیدا کیگی اتسو که خپلکار بانی مصروف چی سارکار تولار سی و بیگا کور تراسستلی پریش دی نو ار سلای خپلکار مصروف دی طول پسادون طول مشکلات لدی وطن او رکیگی و سلام باشترم
اجی محمد هم لکن دارست وانان در بخاریتی اتباب بونه ولی وانان اصولی کسل بخاریتی پانتون سفاری بیزن کار نخطو کسلی شخصی مطبو پانتون سفاری بیزن کار بار نخطو کسلی مخصوی پدا تبدیلی دایو که وطورنی که چلمان و تویشتی ادا چلمان کیه ویه بس مکران و تازان دی بخاریت و تایان دیر گرزی کالا پلار خستی پی پخلا خستی ریزن خست مکشانه خیلی به سهام مکشانه اخیرکانو بانجا خواهی را بگلی اکنون اکراش کنید و حکومت بخواست بایدوی دخل به سخل به طول یه طریق مکشانه بیده مکشانه شتفاره بگلی در شهره انینا چه دو کسر مدواش پر مخم وقتایی اینده ای اتخالات کرده بگلی خب سیدوان که بگلی علاق سرشمه که چاکش چکشن که لری اغو طول سیدوان که ارپی انتکال کرید و خارس و ربیت و ترکیت و بردن و امریکا اصر شوائد که بودی خدا پیدر ما چه رفت وکیلان دید که امریکا که نصف بیدن و شد بیدن را در سرمایه داری پیده دلت خبال وطن که نکی نخب و دوان دید کاری مزوان و دلتا کارو دلان اصلا روشتان دلو خواب اصلا روشتان دلو خواب با وادی پا واحدی یا پا زور را مات اون ملکی با چه ها که سرمایه داری که دوی جمهور کوی دیری و دوی رکوی پشتان ایلوس از دار کوی تکی چیر دیر دیر نسل دی چیر وارکی دوی کوی دی چیر تکی سرادون و سرادون و جایدادون اشتان اگه دار پیل لسما چیه برطا سال اشتان نستان ارزاق
مننه کوم دوستانو استاسو نظرونه او ستونزې مو د دې واورې د لیوس به د افغانستان د صنعت کارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی خبرې واورو چې زما همکار اکرم الله اکرم مرکه ورسره کړې ده ورسره شغېدلې ده د مرکه به تر یوې لنډې وقفې وروسته واورو
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
صافی سے تست ہر گلے او خراغ لاست وایو په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه مشتون لري او څومره صنعتي فابریکی او څومره خلک پکې په کار اخته دي
لکه څنګه موږ تاسو په یوه چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي هر مملکت چې په تولید ولاړي خپل تولیدات لري د خپل بچیانو ځوانانو د لپاره به د خپل افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمينه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځی چې دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو چې یو د ننګرهار دی کابل دی مزار شریف هرات او کندهار دی چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي چاپ دی پایپ برخه ده پلاستیک برخه ده په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان وړتیا هم پوره کړو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي موږ صادرات هم کولای شو
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان یعنی 360000 کاریګر په کار باندې اخته دي یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلې دغه څه واقعا شتون لري
دا مونږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کومه حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دی هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا دوه بجو نه تر څلور بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي دوه درې کسه دي چې هغوی تقریبا اته بجې یا اووه بجې مکتب ته ځي یا نه لس بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا مونږ چې وګورو وڅېړو، بیا مونږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول یو فیصد برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو، په افغانستان کې په نشه د روږدو کسانو شمېر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه د روږدو کسانو تداوی چې کیږي دغه نو روسه تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله ده، دغه بیرته نشو ته د نو ورتک مسله ده، یعنی مخنیوي دي. د سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته دغه خلکو ته کار ورکوي کنه سره؟
تقریبا په څو برخو کې چې اول خپل چې موږ ځوانان شلی په څلور برخو میشلی، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه یي توکو باندې اخته دی، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تر اوسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللی یا هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه مونږ وایو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوي. په دغې دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم مونږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم مونږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې مونږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې مونږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه مونږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدی شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی لپاره مونږ یو څه زمینه برابره کړو. ولې بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم مونږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه، نو دې کې یو څه تاخیر راغلی دی. ولې صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه ګذاري چې کړې ده د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی. د دوی احساس لرو، د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانانو ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل دا وطن هم دی. کچیرته دغه سرمایه ګذاران چې د ماته سوچ درې زو نه زیاتې فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه ګذاري کړي، که د دې امتیازات په افغانستان بیرون وګوري، ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو، نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولې؟ د په ملي احساس، د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاري کړي.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرسیال عبدالجبار صفایی و.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په ستاسو نورې ستونزې او پیغامونو واورو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه مو راستولې دي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ساول د سیمې څخه خبره کوم. دا زما پیغام دی د ازادي راډیو کارکوونکو ته چې د 215 کلي وردګو باید یو سلام انتن ودروي. دا کلي د سیمو روشن شمېرې چې دا د ورځې کار نه کوي، بس ګای بندې ګای لای سلام انتن چې دی بانا څلوري ساعته فعاله دی.
السلام علیکم، زما نوم محمد خیر دی. زه د افغانستان حکومت څخه دا غواړم د زندانونو باندې ولې پوښتنه نه کوي، ولې نه پر ګرځي؟ کلچرخه په زندان کې وروره
السلام علیکم ز احمد د پراولات د پرارو د ولسوالی ته ستاسو سره په تماس کیم. زما دا خواهش ده د اشرف غنی صاحب سره چې دا ښارونه ته دي محصول کم واخی او دغه طالبان هم دا تجارت نه پرېږدي بې محصوله. نو دا داسې وکړي چې دا محصول دي ورسره نهی کې نه به تجاران په ازادي او نه به موټروانان په ازادي په یخو او بارانو کې دوی پر ډامبره ولاړ دي. هره پوسته شپېته پوستې د افغانستان پر بین المللي لارې پرتې دي. هره پوسته چې پنځه پنځه زره دینې واخلي نو دوباره دا تجار هم مزه موټران ودروي او دا اشرف غني راسي نو هم دومره ژبه وسي دا خو هلته غوښې غورمې خولې پروت دی بالا دې ورځې تېروي نو دی د چا څه پکې سکې دی.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تایز سره په تماس کې یم. بعد د سلام زموږ د درخواست او تقاضا یا خواهش دی چې په افغانستان څومره سامانونه یا سوداګانې خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي همدارنګه د وړو یوه بوجې کې وه په پاکستاني تقریبا په ننګرهار ولایت کې مونږ به اخیستله په اتلسو روپۍ باندې بوجۍ تقریبا افغاني کې چې شپږ سوه شپږ نیم سوه زیات کم دا کسان دي به راځي. هغه اوس نن سره مونږ په پنځه سوه شپږ سوه یا دوه زره پنځوس یا دوه زره شپږ سوه روپۍ باندې تمامېږي. دغه شان دي په کلدارو باندې مونږ هر یو شی همدغه شان دي افغانو باندې ګران شوي دي. هغه بیا کلدارو ته غواړي په کلدارو باندې هغه شیین همدغه شان دي په افغانو باندې ګران شوي دي او په کلدارو باندې ګران شوي دي. همدارنګه زمونږ دولت ته دا پیشنهاد دی په دا کوم خوراکي سامانونه چې راځي په دې باندې ترانسپورټ بیې یا محصولاتو بیې لوړې شوي دي. خو متاسفانه چې په افغانستان کې بدبختانه دغه سکون او سهولت او ارزاني یا همدارنګه پرداخ او خیرات ځین کې یې ځای د لاسه ورکړي دا چا د لاسه دولت هېڅکله هم تپوسونه که سوداګر ته چې ونه وي چې دا ولې دومره جګ جګري وکړي.
زه سید محمد خبرې کوم د بغاز ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. دلته دا څلور میاشتې کېږي پنځه میاشتې کېږي ریګریشن ته د هرات ریګریشن پرته دي. موږ د خدای شی نه دی را کړی. بارانونه اوري یخونه دي مردرې بدره ټیکه ټیکه ټوکه ټوکر وري تیږي شنګ ډېر خلک چې یو چنګ وړه نه لري چې باخی کې موږ څه چنګ وکړو. اشرف غني صاحب ته دي دا ما پیغام ورسېږي او نور مشرانو پرتانه خبر نه کېږي مردرې بدرې موږ څه چنګ وکړو. سلام
زه فضل الله فضلې ما د تخ ورسوالۍ نه سره په اړیکه یم. زموږ په لاره کې دا مشکل دی چې د تخ ورسوالۍ حوال دا مشکل دی چې په تخ ورسوالۍ کې هټرونه روشن شته او د طالبانو له لاسه بند دی او بیا په تخ ورسوالۍ کوز دیږي او پوسته بله پراته ده چې د ټبر په نوم یادېږي په دغه پوسته کښې شي ده لاره بنده ده. لاره یې بنده کړې خلک په اوبو کې کښته کېږي او په اوبو کې ځي او سړک یې تړلی ده دغو خوا ته. زموږ هیله د لوړپوړو چارواکو ده چې دغه لاره خلاصه کړي موږ داسې موږ په خپله وچه لاره لاړ شو.
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت الله یو تن استاد او چېڅو نور استادان هم د بلورو په دفتر کې د ننګرهار په مرکز کښې ولاړ یو د محسن د اخېستو دپاره راغلي یم او جمم کېږي چې راغلي او محسنه نه را کوي کله وه چې یو دفتر ته راشي کله وه چې بل دفتر ته راشي. اخېر څنګ یې مکتبونه فل شول او شاګردان هم داسې ګانې هم کېږي هغه خرڅونه هم کېږي په ډوډۍ رانه پیسې دي او زمونږ ته خپله معاشونه نه را کېږي. مونږ د مرکزي حکومت څخه غواړو چې مونږ ته بېرته دغه خپل معاشونه د یو معتمد یا د تحویلدار د لارې اجرا هغه د بایومیټریک کومه دغه چې ده پروژه چې ده دا سل فیصده ناکام ده. ما زړه آزادۍ راډیو ته دا پیغام لیږم د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې. ما دا پیغام دی چې د زابل په ولایت کښې دا لېس کړم دروازو له خلکو چې پیسې اخلي د خلکو خورو ته ټکان کوي. دغه د باباګک په سیمه کښې د دروازې عسکر بیا هر وخت په خلکو ټکان کوي او خلک ضروري نو د حکومت څخه دا هیله لرو له والي صاحب د قمندان جمعیا څخه دغه مخه ونیسي دغه وخت سخته.
السلام علیکم زه د ارغنداب ولسوالۍ څخه خبر کوم. د ارغنداب ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، ښه امنون دی او جنګونو شی نشته او مکتب د نجونو د نشته. سلام دا تهران د لوړو مقامان څخه غواړم چې بیزي دغه راته اوس کوشش وکړي.
زه د کندهار نه خبرې کوم. څلور میاشتې کېږي زموږ ماشونه بند دي، نو زموږ اواز دې غټو چارواکو ته ورسېږي زموږ ماشونه په حواله کړي. وسلام.
احمد تعوض کوچی د زابل د ولایت څخه. نو دلته زموږ ګنچې دي د کوچیانو د پسو ګنچې دي، درې واره پر موږ باندې بدل شو، دورې بوزه او دورې بوزه دورې بوزه. په اخري کې دلته اوس ګنچ کوچیانو جوړ کړی دی، سیدا منطقه ملي اردو زما د ټیکا ملي اردو ټوله یې. ښاروال بیا راغی ویله ما سره بیا بل ځای ته ولاړ شئ چې دا ښاروالي د دا ټیکې حق زموږ د ښاروالۍ نږدې په بازار کې زکر دي امباسي د خبرولو منځته هلته کوچېدګي نه شي کولی، مالونه په پښور ولي. نو که چېرته رښتیا قانون وي د کوچیانو د پسخندولو نول کېږي، په هر ولایت کې د ګنج ځای معلوم دی د کوچیانو، باید په زابل ولایت کې موږ ته مستقیم ډول باندې یو داسې ځای معلوم چې زموږ د ټولو کوچیانو دغه معلومه چې خطرې د دغو ټولو احتیاط او اتفاق باندې راځي. نو په دا نن ورځ کې ښاروال راغی او تاسې به دوی د غرو لمنو ته هلته بیا تاسې موږ ګنج جوړو او ټیکه به هم راکوي. یا موږ په جواب کې ورته وویل چې موږ به دا کوچیان به ځازان خپل ځمکه دلته واخلو، ولکه تاسې خپل ځمکه واخلئ په شخصي روپو هم بیا تاسې مالیه موږ ته راکوئ. نو دغه نه وکړئ که چېرته رښتیا دا قانون وي پر ټولو دي پلی شي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو ستاسو پیغامونه نور هم را رسیدلی دي، خو د خبرونې وخت هم دومره و. نور به په راتلونکو خبرونو کې په ګډه سره وورو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم
پل پل روان